د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت چاروانیم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبرې کوو چې لږ اوبو تارتیا لري. افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالۍ سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او رستربلې ترمځکې لاندې اوبو سطح هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمن کوي. په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمې اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري. په دې خبرونه کې بعض مشترانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي رئیس او د خاوري پوهني او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی پوهان سمدی که تاسې د ونو په ارتباط راته ووایست، کومې میوهدارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب، د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. مخکې تر دې پرې چې زه د میوه لرونکو ونو په اکله باندې وایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12 یې د کاروار مځکه ده چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو، یعنې اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارولی سو چې هلته نباتات وخورو، او هغه اوبه 3.8 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 50 پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو، او هغه ساحه چې زموږ للمی ده 4.5 میلیونه هکتاره ده چې په حدود 15% پرې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی، هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي، یعنې هغه بارانونه ورښتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی، دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پرې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري دغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري. ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري. که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ پاڼې نری دي، د بیلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی دغه د پاڼې پوښ چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو یا د هغه پوښښ چې دی هغه پنډ دی، غوړ دی او ریشې. مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پاڼه داسې دبله ده او ښه دبل دغه لري، دبل پاڼه یې دبله ده او ریشې ډېرې ژورې دي، یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډیر زیات عمیق په خاوره کې هلته تللی دي، او هم د دوی دغه په پاڼو کې داسې سوریان دي دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وای چې دوی لري دغه چې دغه تعداد مقدار هم کم دی. نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه خورما وګوره، د خورما پاڼې ډېرې تبلې دي او دغه لري اغزي لري، دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت یې زیات دی، بادام دی، خورما ده، اوناب دی، پسته ده، انځر دی، د انګور که موږ ویلی سو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده هلته ما زه خپله تللی یم لیدلی مې دي انګور واشي انواوې هلته شته، داسې موږ پایه مادري ورته یا نیلي بوټي ورته وایي یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاق وایي، داسې رستاقونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا برته دغه کوو پیوند کوو شخصه پیوند کوو ګرافټینګ کوو بیا هغه ویرایټیګانې پرته له دې څخه چې اوبه کې دا کېږي په سبزیجاتو کې موږ کولی شو چې نوم د دغه واخلو د خلطا واخلو، خلطا یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي، دا مثلا د وچکالۍ په مقابل کې دا مقاومه ده. په مثال جاتو کې موږ کولی شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلي کې تر 100 ورو پریودې واده کوي بیا پاس لاغه ترې سمبلی پرې پاله ته استراحت کې لږ وګو ته ضرورت لري. همدارنګ دغه وکړه زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالۍ په مقابل کې مخامت لري، یعنی په ډیر لږ وګو باندې مشکواله سو چې دغه سپوټی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیات مننه په هند صاحب سمدی کڅم تاسو ځینی بوټي یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وایي چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او ډیر دی وبو په مقابل کې مقاومت لري. ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بوته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي.
مننه سروان صاحب، ډیر مننه چې موږ ته وخت راکو. نمړی خو تاسو ته محترم په هان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم، مخکې له دې چې زه د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا د اوبو په ارزښت او اهمیت باندې څه رڼا واچوم چې هغه طبیعي منابع چې موږ لرو لکه اوبو هر یو طبیعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه؟
بله
او دا مشکل وی چې موږ له دینو برخو څخه ایستل کې پټ کو استرګ نه سپټولای خو بیا هم ځنی لمړی ټوب لري لکه او بو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او دا وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتلو ونی نو په ټول وګړي په دې پیږي چې وو اهمیت شه ده. دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وو څخه دا چې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوو هغه کم وو ته ضرورت لري دغه دې وو ضرورت واځي د بوټو د پاره نه ده، نور ډیر اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیړیو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو. راځو کرنې ته په کرنې کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلي په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل چې هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډيري بو غاړي خو پریود دی هغه ودیزه دوره کمي تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم راځي هغه خپل حاصل ورکړي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بازو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی، غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دی او هیڅوک له دې سترګې نه سپته ولای اوله درجه نبات دا چې هغه نبات هغه ورایتي یا هغه نوع د نباتات موږ کړو چې هغه ډیر اوږد پریود ته ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه پسرلي په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د وګو منابع تقریبا ریچارج یا پروی په لوګوت استفاده اوس
تاسو ول چې کوم بوتونه باید استفاده وکړو خدا لیست مو رانه کو چې مثلا کوم کوم بوټي مخکې په هان سب ځنی یاد کړل
دا 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 ونو څخه په هان سب مصالحان سب مترم په هان سب یادوري وکړ چې هغه نباتات چې نری پنې لري استن پانی لرون کې د لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرون کې نباتات لکه پالک او جواری او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیر وبو تبخیر وي ډیر وبو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرون کې د که مثلا غنم دی اوربش دی مثلا جدن دی یا کرنیز نباتات دی دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې داوري وکړه چې هغه نباتات چې دغه ودیزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
زموږ د خبرونه ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی او همدارس د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، تاسو د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کیږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي یا نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډیرو ځایونو کې نه کیږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې او نسبتا زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوي چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډیر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات اوبو ارتیا یو د بل څخه توپیر لري، ولی مثلا د میوجاتو پاکله باندې د میوه پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، هلمند کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دشتو کې دا ته ډیر زیات شته او فوق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وای دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو داغه میوه څخه دی چې دا دغه په مقابل کې چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې په وروستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل هم ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو د دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري، یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبرې لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیری خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په زه په خپل وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایتو کې، چې تا نه یوازې په هلمند او په فراه او شروع کړل. خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي، او دا هغه بوټو په مقابل کې داغه هغه نباتات یا هغه میوه وکړي چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. خورما موږ د کاله ډیره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردو، هلته چې مشتیس په وطن کې په خپل د دې امکانات شته چې دا باغ ولر اوس په کندهار کې غټ باغ شته په په فراه کې شته په هلمند کې شته په ننګرهار کې شته دا کارونه سره شوي دي غټ مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بیرته صادراتو ته موږ میوې لګجري کراپ ورته وایي تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په پی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد یو بل پوښتنه ولا تاسو څخه داسې چې تاسو وایي چې خوربا په هر شرایط کې واده کوي او حاصل ورکوي دلیل دا ده چې البته هوا می منظور نه دی دی خاورې او دی وبو کمواله می منظور دی دلیل دا ده چې ریشه ډیر جوړی زی او کڅه ده
دلیل دا ده چې د خورما کته سو د پانی وګورستی د خورما پانی دبل دی ډیر واکسیدی او د خورما د شي د چې د هر پانی اغزی ډیر زیات لري دغه اغزی داسې دی چې دغه نبات څخه دغه تبخیر چې ورته وایي دا تبخیر اندازه ډیره زیاته کمه ده هر څومره چې د نبات د پاڼو څخه د تبخیر اندازه کمی په دې مفهوم چې دی خپل وخت په ځان کې ساتي او دی په خپل ژوند ته څه دوام ورکولی شي چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپل د محصول پر تولید باندې اغیز لري خورما د یو ګرمي موسیقي بوټي دی لکه داسې چې په عربستان سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي په مکتبونو کې خورما چې هوا ډیره زیاته ګرمه ده او یاده ده جنت یو میوه ده نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه موسیقو کې چې هوا هلته ګرمه وي ژمی باید دغه ونیسي ډیر سوړ باید ونیسي خاوره هر څومره چې خاوره یې خراب وشي دا یعنی چې د مالګې په مقابل کې مقاومت لري د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري په یو نقطه باید درته چې اول دوه مدریم کال او بوته ضرورت لري چې دته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي چې هغه باید وستي تر څو پرې چې دا نه باد مستواس بیا پس لاغه بیا نو ډیره کم اندازه باندې او بوته ضرورت لري هم دا رقم بادام مسکوی بادام لري خو تاسو د افغانستان څخه د معلوماتو دي چې په کوی بادام سمور د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیل د نوڅه چې بیل باران اس خنور هیڅ شي نه سولې دا غف پشان د زه ټول دا غف فاصله خسته ایسو اندره کوم انځر مته نشو مقاومت لري نو دا په هغه هر میوه د ځان د پاره یو مشخص اقليمي او خپل د ځان د پاره یو زول لري مشورمه څه وایي چې هغه سم د ټیکې په کابل کې وکړو په کابل کې هوا له خطر د ځنې کې ژوند بلته ورواته نو مونږ کولای شو ماغه مکمل تمن ته وي.
bale ډیر زیاته مننه د سویابین په اړه راته وایي سویا په اړه چې دا څنګه ډیر وبو ته ضرورت لري کوم ځین خلک وایي چې کوم وبو ته ضرورت لري ولې ډیر رواج شوی نه ده
سویابین خروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ته یعنی په خوانی سابقه نه لري اگر چې ډېر په خواته کرل کېږي په نورو ځایونو کې خو سایبین هم پلان پانی لرون کې د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي خو یو شی چې باید یاداوري وسی څنګه په هم سره ټول خبرې ما ونه ورې دي خو یو برخه مې واورې ده دغه سم میتودو ته باید کار واخیستل چې څروان صاحب کاغه سایبین وي کاغه غنم وي کاغه لوبیا وي کاغه اوربش وي کاغه جواد نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالو دی غوی لپاره د بیاري لهغه کار واخیست او بو مصرف کړ مثلا د تاسو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن او توای دا میتود اوس په نړۍ کې ډیر چې ډیر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي یا مثلا د باران په شکل د بو بیاري ده چې هم دی بو دغه کې اندازې کې کمش او هم په زمن کې
لکه استاد دی غنم او ځین نور شانو فصلونو کې بیا د قطرې یا د څاسکول سیستم استفاده نشي کړی
او کېدلې اوس په دغه چین ته موږ وګورو په چین کې اوس ټول اړتیا د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کې خو بیا د غنمو څخه باید په کګوس مثلا په افغانستان کې امکان و نه لري یا غنم ډیر د ډریپ اریګیشن په تاسو په طریقه باندې نه اړتیا کې نو بیا لازم ده د استغنمو هغه راځي چې وکړو چې امه موده کموي او هم جر اصل ور کوي ترڅو په موسم کې سموج په افغانستان کې وبو کې مان لرو د اصول ور کې ځکه دا غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اته میاشتې ترڅو یو په ګرمو مناطقو پنځه میاشتې شاوخوا نیس نو کچیر موږ هغه ورایتي استعمال کړو هغه په درو میاشتو کې ترڅو نو په پسرلي کې موږ د وبو کمش ډیر کم احساسو په افغانستان کې نو بیا موږ کولای شو هغه څه اصل واخو او هغه
بله صاحب ډیر مننه سلامت اوسئ په هن صاحب سمدی تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د رمځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تللې او له لاندې بې اوبه اخیستې آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو
د استاد مسرت څو ورته وکړي چې د خاوري او د بیاري د څنګه استاد هم دی خو دومره ویلی سم چې بعضی ونی لکه مثلا کلوکټوس ورته وایو چې دغه ونی ډیر زیاتې اوبه د اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي د وزلاند د ځمکې لاندې او د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي یو تعداد نباتات دي چې هغه رشي چې هغه ځنګلي ونی دي چې ډیر زیات استفاده کوي دا غوښ خبره دا غوښ خبره مخنیوي وسی لکه په جلابات کې یو کلوپټس فورا ډیر زیات دي ونه خو هغه مزکه شاوخه کې چې هغه بیا مزکه زمنا کې دي په استلا ضرورت ودی ته سچ باید ځکه شو وسی دا غوښ خبره باید استفاده وسی ول په سره کې ومن سره یو تعداد ځنګلي ونی دي چې هغه د ډیر زیات اوبو څخه استفاده کوي ولې د میوه پاکل زادر ته هم چې میوه جات په صورت یمو د ډیر اوبو نه خوشي په دې خطر باندې چې هغه رشي او غستکیږي مختلف ناروغي پیدا کوي دا غو د لپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کیږي دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته فایل دی کپه یو څه په اول کال کې لګښت زیات کې د ډریپ اریګیشن یا د چاڅکو په سیستم آبیاري باندې استفاده وکړي هم په دې باندې د لږو اوبو څخه به ډیر زیات استفاده وکړي ډیر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغي باندې اخته نشي
بله ډیر زیات مننه استاد نصرت کته سیم په دې اړه خبرې کوي مهرباني او زمنن بل پښتنه دار چې څنګه خاوره د فصلونو لپاره دوغه فصلونو لپاره چې کمی وبغواړي مناسبه ده تبن چې پارځای کې به هر ډول فصل نکیږي کم وب سره به گزاره نشي کولای
بل سروان سیم محترم د استاد زوږه کې چې داسمه اډی کوم زه فکر کوم چې ټکنیکی مشکل لري نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سمبل تر اوسه نه ان شاء الله
bale bale مال د خاورې له نظر خاورې به هم شاید تاثیر لري چې په وسیمه کې یو ډول خاورې ممکن ل هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسبه وي چې کم یو بو ورته پکار دی آیا د خاورې نویت هم رول لري او کنه
خاورا خو زما مسلکم د په هانت ابو یادوري وکړه خاورا په درې دوله ده چې یو هغه متنی خاورې دي یو ریګي خاورې دي یو سټي خاورې دي نو هغه خاورې چې هغه ریګي خاورې دي هغه د اوبو ضایعات زیات لري دی اوبو لاندې اوبو ضایعات د تبخیر لاره دي اوبو ضایعات او هغه خاوري یا هغه مناطق کې چې خاوري مدني یا کلی خاوري دي هغه خاوري دي وبو زیات د غلري مخصوصه ساتل لري او هغه وبو ساتل شي تقریبا تر څو ورځې پورې وبو ساتل شي او له غوي څخه وبو ډیر نه ځای کیږي لکه په خاوري کې یو رقم د ورکم مصري موجود دي یو رقم سری د وبو د فار دي او یو رقم سری د هوا د فار دي نو هغه خاوري چې هغه ميدان سټراکچر لري یا جوړښت لري ساختمان لري د وبو د کښنی سری ډيري یعنی د وبو نیولو زیات قابلیت لري او هغه خاوري سريګي خاوري دي هغه مناطق سري خاوري ريګي ني دي څنګه خاوري دي د وبو د وبو ساتلو توان کم ده یعنی د وبو ساتلو ظرفیت کم ده نو په لحاظ هغه خاوري سیالته د وبو ساتلو توان ډیر وي هغه نباتات ډیر وبو ته ضرورت لري وکړل سي او هغه خاوري سريګي خاوري دي خو ريګي خاوري کوشش وکړي هغه نباتات نن څنګه لرونکي دي او ژر څنګه کوي او بوت زیات ضرورت لري لکه رلو تخداري وست
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو د واتس اپ لاري را سره دی. مهرباني کوي مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فلا خاموش د زبل ولایت متاثر ته ماسه.
مهرباني کوي خاموش صاحب مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه. زما یو نظر داسې دی، زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو ساته فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډېر زیات وبو تبخیروي، نو په دې اساس سره زیات وبو ته مرتي لري ضرورت لري. او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات وبو تبخیروي، یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي، نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي. نو دا مې نظر دی او پښتنه مې داده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د وبو ساته پر کمیدو دا ډیر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمې کې د شاکو بنه پیدا کیږي په مشکل سره ده. نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي؟ مثلا هغه خلک چې علم لري پوه لري غوی ته دا معلومیږي، غوی پوهیږي چې کوم نباتات باید په کومه سیمه کې وکرل شي، او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی دا معلومات نه لري، نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی ده مثلا، نه ورته داسې څه دایر شوی چې په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي، معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کومه سیمه کې باید وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي. او یو بل لوی لامل دا ده چې په شمسي باندې اوبه راایستل کیږي، مثلا په زیاتره سیمو کې د مځکې اوبه چې څومره ضرورت نباتاتو ته یا څومره هغوی ترغه اضافه راکشل کیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرحه جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک، او دا سیستم پیدا شوی دی چې اول وار کې اوبه زیاتې وي، دوی اوبه په شمسي په ذریعہ سره راستلې، ورسته ورو کمې دي، او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دی د تا سوي دي چې هغه پریش دی باغ وچ سي او بو ساته نورم چې ته سوي ده. په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او دغه شمسي وبو زما په نظر سره راښل دا به یو ډیر غټ ځانې د وبو د ساتنې کموالي لپاره.
بله ډیر زیاته مننه خاموش صاحب. وربشو پوهن صاحب سمدی ته پوهن صاحب شاغل خاموش په خبرو سره تبصره لري.
خاموش واقعا ډيري ښه خبري وکړي، ډير ښه وړاندیزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اکله باندې وویل، په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی، یو ملي منابع اوبه چې دي، خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راایستل کیږي، بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي، حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامن سره وړي چې د دو که څوک چې استفاده کوي خصوصا د میوه لرونکو د ونو دپاره، خصوصا هغه سبزیجاتو دپاره، د میوه دپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کیږي، باید حتما د چاسکو د اوبو د چاسکو لګول سیستم دا باید ور باندې حتمی شي. دا باید حتمی شي چې ته وروره چا جوړه اوبه د ځکه لاندې راباسي، دا اوبه د تیلو ارزش لري، دا باید تر تیلو له ارزش زیات وي، دا باید ته بې ځایه باید استفاده ونه کړي. دا یو خبره. دومه خبره دا ده چې د اوبو د پاره چې زموږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی، یو د نبات د پاره څخه تبخیر صورت نیسي، یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نیسي، چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي. یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د ځمکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي، نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي، بعض نوکرین مالچ دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډیره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډیره ګټه کوي، دا د مرزونو د ناروغیو د پمنځولو کې ډیره زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر دا وکړي دا به څومره ګټه وکړي چې د ځمکه ورته په سرلی کې چې ته دا مال چور باندې کاش کې ارزه بوټي د منځزي مرزونه کنټرولېږي، ځکه ګرمېږي، ونه شواده او نمو کوي، د دې لپاره دا باید دا ډیر ضروري دی. بل خبره دا ده چې موږ باید امیش وزارت زراعت د کرنې په ټول پونځګان چې په افغانستان کې وجود لري، باید دوی باید چړنیزي برنامه باید جوړ کړي. چړنیزه برنامه چې شي ده، هغه برنامه ده چې د یو بزګر سوزي ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړ کړي، چې باید محقق یا چړونکي د ترویج د مامور سره، د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه سوزي باندې کار وکړي، داغه لپاره یو علمي او تخنیکی د حل لار ور پیدا کی. متاسفانه په افغانستان کې زنه زراعت فاکولټي او استاد موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نسته، خو دا باید پاینده که باید دا پا جدی توګه په نظر ونیسئ. داسې ورایټي ګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ورایټي ګانې پیدا سي چې مقاوم د هغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم اوسي، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول سي او تعقیب سي، ولې د اوبو نشتون نه تنها چې د دې بحث کېږي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندي موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهند صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوئ؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر دي چې له هغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، او هیڅوک هر څو نورته وایي غنم مه کر، غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه څېړنې سي شوي دي او څېړنو ښودلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالي په مقابل کې او هم د امراض او د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په چیړنو کې د زرت پانتون او پانځیو چیړنې کړي دي او خپل چیړنو کې هغه راستلی دي د زرت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زرت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه چیړنې باید اماهنګ کړي او د دغو چیړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ارګانونه دی، کولای سي خپل دغه چیړنې ورته وسپاري یا نشر کی لوغو چیړنو څخه بیا غته ترویج مامورین په ساحه کې دغه سره په امانګي کار وکړي، تر څو هغه نباتات سي هغه کم اوبو ته ضرورت لري، مقاوم وي، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګ نموي فصلې لند وي، لوغو څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات سي دي چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توصیه سي، هغه خصوصا په چیړنو کې ثابته شوې ده چې دغه نباتات او هغه علمي چیړنې پر غوی تر سره شوي دي، بعد له علمي څیړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینی خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه حاصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وسي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده، میوه ده، او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې. نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري، په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي؟
د پسته په باره کې د غیر دولتي موسساتو که په خوا کې کوس وو ډېر څه ترویج کړی ده، او د پسته دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په کندهار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پسته باغونه شتون لري، چې یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده، او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه په هیڅ ډېر لوړ او خاوره ټوله قلوي خاصیت لري، هلته داسې نتیجه ورکړي. نو هغه نتیجه وسي هغه خپله کوریه لري، له هغې کوریه څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي، او هم دلته ځینې موسساتو لکه د ایم سي و روټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو. اوس په اوژړۍ، پنجوایي، میوند، شاولي کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده دکې. ولې زیتون سيتي هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سي، ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. چې زیتون سیدل ته کرل سي دي، هغه زیتون هم کله سي اصول ورکې له اصولو بعد بیا د ننګرهار ته وړل کیږي او په ننګرهار کې فابریکې کې پروسس کیږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده، خو سي زړش نه خلک زو بزګران او دهقانان غوي ته زړه نشي کوي دغه پروسس د جنزال څخه ځان درکې. نو پسته پلمانه ده او پسته په کندهار کې ډیر څه نتیجه ورکړي او ډیرو بزګرانو کړلې.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه ښاغلی نصرت. په هان صاحب سمدی، نور څه پوکار دي چې د اوبو د کموالی له کبله د کاربنګرو ستونزې کمې شي؟ تاسو مثلا د قطرهی سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پوکار دي؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خدا ده چې زموږ د افغانستان د کاربنګرو ځمکې هواری ډیرې نه دي، لیول نه دي ډیرې، یا بل دا چې ویالی او کانالونه مپاخنه دي په کوم ځایونو کې چې ویالی پخی دي او بو مصرف کم وي، څومره ممکن نه ده چې دا کار وشي په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم شنه دی؟
زه باید د باغداري په کچا دا ووایم، کوم ځکه چې باغونه جوړیږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د ونابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کې کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده. نو مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دي، بادام چې دي، که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورئ په دا تپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي، په داغو دپاره بیا زمینه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنټ چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي چې دلته دا باغونه چې جوړیږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسی. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کو. حتی په بعضو برنامو کې مالیدلې د کولای شي چې داسې مسراسه د دخل مطلقه بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د شو بغل ته ورته نصفی چې دلته اوبه ورته اچي. بل غټه مسله دا ده چې دا د ارزه بوټو کنټرول ډیر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي، چې مالچ یا مالچین د دې سبب کیږي چې د ځمکې د سطح څخه ما مخکې وویل چې دا تبخیر په دوه ډول دی، یو د نبات د ځمکې څخه دی چې د ځمکې څخه هم چې اوبه ولاړي هوا ته پورته شي خو نشته نو ریښه د ځمکې اوبه واخلي. دا دغه اوبه د ساتلو څخه موږ باید مالچ استفاده وکړو. مالچ انواع او اقسام لري، ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وشو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل که موږ تاسو د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا گرین مینور چې ورته وایي، دا دغه څخه د خاورې سره دا ګټه سي دا په خپله رطوبات ساتي. د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ داسې میوې خو پر یو بل نیلې بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان سي. موږ که داسې رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي، که دا اوس ډېر زیات لري. زه اوس یو بل لنډ مثال وایم چې مثلا د انګورو ده، انګور مثلا موږ دغه لرو، حسیني انګور لرو، دا تازه خوړل کېږي، دا باید حتما وګسي. ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي یو دوه واره اوبه وخوري، ولې نور که اوبه ونیسي د خپل انګور په خیې خو د کشمش اندازه به کوچنا کوي. کشمش یا باید غټ پاینی سورت وسی یا متوسط پاینی سورت باندې وسی. یعنی دا تاک ما ته کولای شي چې ما ته ممیز را ته جوړ کی چې راټولومي انګور د تازه خوراک لپاره نه بلکې د ممیز لپاره. مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دشتو کې وکرم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته، د رود څخه اوبه شته، زه هغه اوبه کوم په دوست څخه استفاده کولی شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بل خبره دا ده مثلا موږ سره کوم کولی شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړو. یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي، که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتونکي یا د ګرمۍ د تغییر او تبدیل لپاره کټارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شینګ وکړو نور غم توتان وکړو نور دغه ځنګلي ونه وکړو تر چې دا دی وکړه منطقه چې شکیږي منطقه سره کیږي د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شو د تبخیر څخه مخنیوي کوي تبخیر کمیږي تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري
بله
مدیر مدیر تریکیسته چې د سړی باس اور باندې وږي خبره راځي چې تاسو د برنامه وخت هم کم
بله په پښتنه بل تاسو څخه استاد تاسو وایي چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي او عمر رطوبت هم زیاتیږي د نورو فصلونو سره کومک کوي د افغانستان اکثر غرونه سپیره دي لیکن په ډیرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي او کنه اسې نیالګیو ته ضرورت لري
خبره ده چې مثلا که زه ژوندې مثال درته وایم زه په خپل علي وزیر خوشحال خان کې کښینم بنده کرغې ته ډیر نږدې يم دا بنده کرغې ته دا د تپی چې دی دا که درته وایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښینوي که درته وایم یعنی په ډیره کم اندازه باندې نیالګي ژوندۍ پاتېږي خبره دا چې ځکه هم شم ځکه دا تپام شه تپه ده داسې نه ده چې دا تپه غیر مناسبه ده خبره دا ده چې نیال د کښینولو وروسته دا هغه تنظیم او اداره ډیره زیاته مهمه ده چې هغه باید وبسي هغه د اول دوم دریم کال کې ترڅو پرې چې د درشي هغه ماین رطوبت خپل ځان رسوي داغه باید مراقبت وسی په جدي توګه باندې وسی نیالم د سده ولی دغه مشکوریا یا یو سیدلینګ چورته وایو یا اپ سپرینګ چورته وایو په دې معنی له کته کول غونډې دی چې د مور را پیدا کیږي یعنی دومره مراقبت ته دغه لري مراقبت ته ارتیلری چې دا باید وسی کله دا درته وایم کوونی اول په اول یو منطقه شناکه منطقه چې د شناکره بیا پاس لا غته کته هر باغداري کوي هر کار چې کوي دلته به دا غوټي د شه حاصل د لاسراوند د پاره بتاته زمينه درته مسايدي یو بل تکي زو फायदा کوم چې د هر وچ کیلو درای متر چې موږ ورته وایو هغه د وګو په مقابل کې څومره وګو مصرفيږي څومره وچ مواد څومره حاصل ته لاسراوړي دغه نه بعد باید وکړل چې اوس خو نه ورځ په ورځ باندې د اقلیمي تغیرات چې راځي ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي څومره اوبه دې مصرف کړي دي څومره حاصل دې لاسته راوړي دي دې ته باید وزارت زراعت د کرنې پونځي او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي په دې خاطر د افغانستان خلک د دې شغل زراعت په زراعت کې ډیر زیات اخته دي نو په دې اکل باندې باید انکشافي برنامه او پروژې باید شروع شي پر وخت نه د دوه کل را پدې خاطر په زراعت کې دسي واقعي بنیادی پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومه کم بس کړي
ډیر مننه له تاسو څخه استاد نصرت ما مخکې زمکې دي هواروالي یادونه وکړه دا سه اندیشنه شته چې کال په کال وچکالی نور هم زیات شي او بنورې هم کم شي نو د اوبو ارزښت په فکر کوم چې لا زیات شي د زمکو د سطح لیول برابرواله دا څومره د اوبو لس په مول سره مرسته کوي
دا نه نه څروان صاحب دا کله باید وایو چې دا ډېر رول لري متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زړه سیستمونه دي چې هغه همزه کې ناواره دي یو ځای ډېر بولاړي او یو ځای کمی بولاړي دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي یعنی اصلي سیستم ته واوړي اوس نو سیستمونه په هان سپ ته بهتره معلومه ده لیزر لیولینګ په نامو دي ماشينري موجوده دمځکه ټوله داسې لیزر کوي هر هر څونه اندازم ځکه ستوبې هغه په کایو انچو بود په سر کې ولاړ وي په پای کې به مغه یو انچو بود ولاړ وي نو هغه بیا په دې خاطر باندې دمځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټوله ته ورسیږي دغه ټکنالوژي ځخه باید کار واخیستل سي دغه ټکنالوژي باید ترویج سي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي دغه عادي ماشینري ټراکتور سمځکه اړي دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلک کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومات ده پوهان صاحب ته بيخي ډېره معلومات ده پارتیکلچري برخه کې ډېرې د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه چې یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړي یو ځای ول وشت بو ولاړي دا سیستم د لیول د ځکه د خاورې دا نه ده برابر نو کچیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی دمځه کې ټول لیول کې بعد لغو کدی باغ جوړی یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بخیر بهتره معلومه ده چې اول باید باغ نقشه وسیم ځکه اوار سی لیول سی ورسته بیا باغ ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي اول باغ دې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه د ټیټه ده نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کیم زین پروسیس تا یا درکشت کولو د مخم د ځکه دا وارولو لپاره د ځکه د لیول کولو لپاره د ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وګړي په مناسب باندې ځان بارو کول دغه سیستمونه ستا هغه باید وسی بیا کشتو کرونده باندې وس کغه آرټیکلچری نه باتا چې کغه اگرونومیک نه باتا چې کغه غلجات او بوبات سبزیجات د ټولو لپاره باید هغه وسی دا یو موضوع دومره موضوع دا د دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی عام دا کار نه ده سوی نو کچيري دغه د سیستم اول رایج سی او دوم دغه د میتودونه دی دغه ابياري له میتودو څخه یاله طریقو څخه لوغو طریقو څخه کار واخ مثلا په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته سروان صاحب محترم هغه کولای سپت بازار او ځایو کې په هغه ځایو کې سلوري جواري ولري په هغه ځایو کې له دغه سیستم څخه کار واخی یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه د پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې وبو پاش هغه بیا د لیول ته ضرورت نری یا په غیر لیول ساحاتو کې له دغه دوه میتودو څخه کار واخی چې هغه سپرینکل اریګیشن دا او ډریپ اریګیشن دا او یا دکه باید لیول سی بیا بیاری وسی ترڅو دی وبو پس په ما کې په کافي اندازه کمواله راست
بل استاد نصرت یو بل پښتنم همدغه د تاسکو سیستم څه فکر کوي چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو همدا موقع ورکړی او هغه خلک چې دا وطلب دي لې غوسره په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم یې عیار کړي غوسره کومک کړي وي دوی به تجربه شوي او دوی به کار سووي
ترانسه محترمه ډيري شي همغه موضوع ته مو اشاره وکړه په هان صاحب خبر ده په خوا موږ په زړه کریکولم کې आवाज مونوګراف ترلو سیا غو دې په څلرم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاو په ساحه کې کار نه خوشبختانه نوې کریکولم داسې جوړ شوی دا سیم محصولین د ضرورت وانځي په څلرم سیم پاول سیمستر کې ساحه ته وځي پروژې ورکول کیږي هغه څېړنه کوي په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزس لیکي نو دا اوس موږ محصولین ساحه کې په دغه کارو بوختي او هغه عملا له بزګرانو سره اله تخپل عملی کارونه کوي بیا راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بل اخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې چېړنه کوي په دوم سیمستر کې بیا راپور زه خوشبختانه دا کار سوی دا نه یوازې پانتونو ضرورت پانځي اوس په پروژي شکل اوشت دي او ماسلین په انفرادي او ګروپي شکل ځي ساحه ته او ال تخپل چیړنې کوي او سروي کوي چیړنې د مختلفو میتودو په واسطه باندې په ساحه کې کښت کوي پښتنلي ته دغه په اساس باندې پښتنې کوي له بزګرانو سره له غوي سره همکاري کوي هغه راپورونه بیا دلته دغه ماسلینو د نورو ماسلینو څخه د اول له دوم دریم سي ماسلین د استادانو مخکې هغه د دلته رائے کوي هغه خپل د ریزلت څه د لاس راوړی دا هغه البته بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته له ماشینونو سره هم شریکیږي
ډیر مننه، سلامت اوسه استاد نصرت. په هان صاحب سمدی واوریدون کې مو په دې منځ کې ټلیفون وکوي، زما پښتنه مطرح کړي استاد څخه و پښتې چې عبدالعلی په نامه دی، وای چې آیا زمکه ته د سری ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله، ډیر ښه پښتنه کړي ده. زمکه ته د کود ورکول د اوبو اړتیا زیاتوي، خصوصا نایتروجن لرونکي سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید اوبو ورته ورکړي شي، خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمين ځکه دي مجال ته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی، دغه ډپارټمنټ استاد دی، هلته خلک د سپینو سرو څخه دغه نه کوي استفاده نه کوي، په دې خاطر سپینو سرو چې ورته ورکوي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي، او که اوبه ورکړي ستونزمن دی اوبه غواړي دغه استفاده کوي. یو بله خبره چې استاد ذکر کړل ډېر ښه موضوع ده، لیزر لیولینګ نه تنها دا چې د اوبو په کمښت کې ډېر کومک یې نه لږ اوبه غواړي، بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبه هلته ډېرې درېږي، که غلجات وي که میوجات وي هغه ته منځه وړي، که غلجات وسي که غنم وسي که حبوبات وسي هغه هېڅ نه راشنه کېږي، او که میوې وسي چې هلته اوبه هلته پاکشي دانس وی هغه په ضرب د زوش خو په د ګرمۍ کې کوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته اته ساعته دپاره ډنډ پاتې شي، سبا ته هغه د مینځ ځي، یعنی دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ، سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي، هغه هم ډېره زیاته موثر تمامیږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی، چې تر هغه وخت چې اوبه راکمیږي، نو تاسو د دغه څخه نایتروجندار سره ډېر استفاده مه کوئ. که کولی شئ که ګرین مینور، کمپوست، نور شی وسي، ولې کله ناکله خو بیا هم دغه دی، نو مثلا لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته. کوم وخت چې ته سپینه سره ورکوې، اوبه حتمي دي چې باید اوبه ورکړي، چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوي، سپینه سره به نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی یو.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمل ار دې را واستما، واستما، وخت په کومل ار دې را واستما، وخت په کما کما کمل ار دې را واستما، کما دخته کې بمرم وطن پخده سپارما پکم دخته کې بمرم وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما وطن پخده سپارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریدم وطن پخته سپارم لمجبورین د پریدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دیدنا به دیدنا ور نظم وطن پخته سپارم
چکه مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅکه مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا ور غندے والا اڑیما سوایم غد من اوزی سنگ درتا اوس هم دومره مزل وکړم درناوه تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباده شوه هر یک دن مې وجود احساسوم چې ډار شویم ستا د نظر کرکه رانه هېره و را یاده شوه سوائم غد میں نہ